په دې دعا کې هر خواله دی چې اے الله په زمانه هر هم شي نو په هغه باندې هم ما معاف کړي. اکثر خلک تپوس کوي چې مونږ سو کړو زمونږ نه هیر شي په مونږ کې را نه هر سو هیریږي زمونږ نه دا خبره هیریږي هغه خبره هیریږي نو مونږ سو کړو. نو دا خو دعا ده د هغې لپاره او خطا خو به کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل بنی آدم خطا ان طول بنی آدمان خطا کار دی و خیر الخطائین تائبون او د ټولو نه ښه خطا کار هغه خلق دی چې هغوی توبه کوي. دا نه دی ویلی شوی چې بهترین هغه خلق دی چې د هغوی نه خطایانی یعنی غلطیانی نه کیږي او ښه خطا کار هم هغه دی چې هغه واپس راشي او هغه بیا کوشش کوي هغه غورځیږي خو بیا هم ودرېږي. دا نه ده چې په سخاوالي کې پروت وي چې زه ګناه رانه شوی دی او اوس به زه هره ورځ ګناهونه کومه. نه، هغه راپاسي او توبه وکړي بیا غورځیږي. سبحان الله، زما رب څومره مهربان دی کنه. الله اکبر، انسان چې غلطي وکړي نو بل انسان ورته څومره په کوز نظر باندې ګوري چې اوس دوته وګوره چې د ځان نه نیک جوړ کړی دی، دا یې کړی دی، هغه یې کړی دی. او الله تعالی فرمایي چې ما ته وایه او زما نه دعا کوه چې اے الله چې زما نه خطا هم وشي نو په هغې باندې ما منیسه. او هغو په خپله دروازې کلاو کړي دي چې زما نه غواړی، زما نه دا وغواړی چې زه تاسو وبخم. کو چرې هغه مونږ نه بخلې نو بیا یې مونږ ته ولی دا دعا خیله؟ نو هغه زمونږ د پاره د توبې دروازې کلاو کړي چې مونږ واپس لاړ شو. انسان انسان نه معاف کوي او وایي دا کار درنه څنګه وشو، او بیا وایي خبرې خو ډېرې غټې غټې کوي او د دو حال سو دی. او الله تعالی وایي چې راشه ماله، ته زما نه معافي وغواړه او که وغورځېدې هم نو مه مایوسه کېږه، بیا هم زمانه تمه لره. نو خلک وایي چې مونږ خو غورځېدو، اوس مونږه نشو ټیکې دی او زه به سوکم. د انسان دا حال یې کنه چې زه د کوشش باوجود هغه شان نشم کولی، زه کوشش کوم او بیا غورځېږم، بیا کوشش کوم او بیا غورځېږم. نو انسان زر مایوسه شي او شیطان ورته وایي چې ته خو روزانه دا غلط کارونه کوې، اوس تو نشې معاف کېدی او تو چرته نشې نېغېدی. نو بیا انسان وایي چې زه ټیک ده، زه خواسې هم ګناهګار یم، په ګناهونو کې ډوب یم، چې دومره ډېر رانه اوشول نو زه نور به هم وکړم. نو نه، ته په ګناه باندې مه زړور کېږه، چې خطا درنه وشي نو د الله تعالی نه معافي وغواړه او دا دعا وغواړئ چې یا الله ما په دې خبره باندې منیسې. ربنا ای زمونږ ربه، ولا تحملنا، ما اچوې تو په مونږه اسرن یو بوج، اسرن کما حملته علی الذین. نو څه مطلب شو چې اے الله په مونږ داسې بوج ما اچوې څنګه چې تا زمونږ نه مخکې په خلکو باندې اچولی وو. نو هغه کوم بوج وو چې زمونږ نه مخکې په نورو خلکو باندې اچولی شوی وو؟ پته ده تاسو ته، تاسو خو به د بنی اسرائیل متعلق ویلی وي د هغوی د نافرمانۍ په وجه الله تعالی په هغوی باندې بوج اچولی وو. د مثال په طور په بنی اسرائیلو باندې ځینې حلال سیزونه هم حرام شوي وو. نو کونو والله ځناور په هغوی حرام شوي وو، د غوا او بیزې چربي یعنی وازګه په هغوی باندې حرامه وه، بیا دغه شان په هغوی باندې نور بوج سو. د هغوی د پاره د هفتې په ورځ کار کول حرام وو، ټوله ورځ به هغوی سو کار نشو کولی. چې د هغوی کپړه به ناپاکه شوه نو هغوی به کټ کوله، هغوی هغه کپړه نشو وینځلی. نو بیا الله تعالی وفرمایل چې تاسو داسې دعا هم وغواړئ چې اے الله په مونږ باندې داسې بوج مږده چې څنګه په مخکې خلکو باندې ایښودی شوي وو. ګورئ کنه چې چاته د تیرو قومونو پته وي چې هغوی څنګه نافرمانۍ کړې وې د رسولانو، او بیا په هغوی باندې کوم کوم بوجونه اچولی شوي وو. نو ظاهره ده چې انسان پریشان شي او هغوی بیا دا دعا کوي چې یا الله مونږه د داسې نمونه بوجونونه وساتئ. او په سورۃ البقره کې د هغوی په باره کې څومره راغلي دي چې هغوی داسې وکړل نو الله تعالی داسې وکړل. دغه شان په مخکې خلکو باندې ډېر ازمایشونه راغلي وو. په سورۃ البروج کې هم دي چې د مخکې خلکو د پاره څومره د اور کویان کنلې شوی وو او ژوندې خلک دغه کویانو ته ارتاو شوی وو. او په مخکې زمانه کې داسې هم شوی وو چې ارې به د انسانانو په سر په منځ کې اخودې شوې او ارې به یې په هغوی باندې چلولې، او هغه هم صرف په دې وجه باندې چې هغوی وی چې الله تعالی زمونږ رب دی. نو خلکو به په داسې خلکو باندې ډېر ظلمونه کول او داسې کویان به کنلې شوي وو او هغوی به د ملا پوري په هغې کویانو کې واچولی شو. او بیا داسې ظلمونه هم وو چې غټ غټ کړهي به د تیلو ګرم کړي وو او په هغې کې به یې ژوندې خلک اچوه، دومره سختیانې به په هغوی باندې کېدلې. نو مونږ دعا کوو چې یا الله په مونږ باندې داسې بوج ما چوه چې څنګه په نورو خلکو باندې اچولې شوي دي داسې ازمایشونه. یا الله مونږ په داسې ازمایشونو کې ما چوي چې څنګه په تیرو قومونو باندې ازمایشونه راغلي وو. او دغه شان درېمه خبره هم ده پکې، او ګورئ دا هم بوج دی چې په مونږ باندې د انسان د غلامۍ بوجونه وي چې سوسایټي یا معاشره کوم طرف ته روانه ده، رسمونه او رواجونه، نو دا هم زمونږ د پاره توق جوړ شي. بلکې په مرۍ کې چې چاله د وسپنې توقونه واچولی شي نو دغه شان انسان وایي چې زه ځان څنګه د دې توق نه خلاص کړم. د رسم او رواج پابندۍ کول هم په اصل کې غلامي ده. انسان د رسم او رواج غلام جوړ شي نو دا بوج انسان په خپل ځان باندې په خپله ایښي دي. نو اے الله په مونږ باندې داسې بوج هم مږدې. اسلام خو دا ټول بوجونه را لرې کړي دي. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے الله، اے زمونږ ربا، په مونږ باندې هغه بوجونه مږده چې د کومو د اوچتولو په مونږ کې طاقت نه وي. اولنۍ خبره خو د شریعت متعلق راغلی وه چې اے الله داسې شریعت مونږ له مرا کوي کوم ازمایشونه چې په پخوانو خلکو کې راغلي وو. اوس صرف د یو بنده یعنی فرد خبره ده دلته چې اے الله په مونږ باندې داسې بوج مږ دی چې مونږ هغه نه شوړی. یعنی اے الله مونږ په داسې امتحان کې ما اچوه چې هغه امتحان زمونږ ایمان زمونږ نه ویسي. داسې هم کیږي هسې خو په انسان باندې مشکل حالات راځي نو هغه وایي چې په ما کې خو د دې د اوچتولو طاقت نشته، حالانکه چې هغه بوج په هغه باندې واچولی شي نو هغه یې اوچت کړي. خلک ډېر وایي چې زه نشم کولی، زه نشم اوچتولی، خو چې راشي پرې نو اوچت یې کړي. نو دلته هغه سیزونه نه دي، دلته هغه سیزونه دي چې هغه د انسان د ایمان ازمایش جوړ شي او په هغې کې چې انسان واچولی شي نو هغه د آخرت نقصان وکړي. الله داسې بوج ما چوي یا بعضې وخت د انسان په ژوند کې داسې مشکلات راشي، په داسې سیزونو کې انخلي او داسې امتحان پرې راشي چې د هغو ایمان لاړ شي. اے الله داسې بوج ما چوه په مونږ. او د دې متعلق فرمایلې شوي دي چې د دې نه مراد فریب او غلبه شهوت هم دی. په ابن کثیر کې دي چې یو انسان په یو فریب یعنی دوکه کې راشي او شیطان انسان لا د سترګو په رپ کې داسې دوکه ورکړي یا د خواهشاتو غلبه په هغو باندې داسې راشي چې د هغو ایمان لاړ شي. نو اے الله داسې بوج ما چوي په مونږ باندې. واعفو عنا، اے الله مونږ معاف کړي، یعنی مونږ منی سي زمون غلطیانې اګنور کړي، مونږ منی سي او نور څه دي؟ واغفر لنا. اوله په دې لفظ ځان پوه کړي چې د دې مطلب څه دی. نو مغفر وایي هیلمټ ته، او دې ته په عربۍ کې خود هم وایي. او خود یو داسې ټوپۍ وي چې د هغې په ذریعه انسان چې جنگ کوي نو که غشی راشي نو د هغو سر ترینه بچ شي. او غفره څه دی؟ پټول. په اصل کې مونږ وایو استغفر الله استغفر الله، نو دا هم د غین فا او رانه دی، ټیک شوه؟ یعنی د دې هم دغه روټ دی چې مونږ بخښنه غواړو. بخښنه خدا خو په دې کې څه دي؟ د دې مطلب وي کور کول پټول. نو مونږ اوس دا دعا وغوښتله واعفو عنا، معافي غواړو. نو په دواړو کې څه فرق دی؟ دلته دوه خبرې دي، یو دي خړول او یو دي پټول. یو مثال به واخلو. یوه استاذه ده، هغه په بورډ باندې لیکي د ټولو غلطیانې ولیکي، او یو کس ته وایي چې ستا دومره نمبرې دي خو زه تاله مقدر کومه چونکې دا غلطیانې تو په اولنی ځل کوې او زو تالا بل چانس تر کوما او تا پاس کوما. اوس ټیک ده، هغه پاس خو شو، خو تاسو وکتل چې د هغه څومره بې عزتي وشوه د کلاس په مخ کې، هغه د ټولو ملګرو په مخ کې څومره شرمنده شو. دغه شان به د قیامت په ورځ ځینې خلک شرمندگی محسوسوي. یو د معافي چې الله تعالی وایي چې تا دا کړی دي، لیکن زه تا معاف کوم. نو اوس د ټول مخلوق په مخ کې د هغو بې عزتي خوش وکنه، ټولو ته د هغو د ګناهونو پته ولګېده چې دوبه په دنیا کې ځان ته غټ وې او سیدا حال دی. نو دلته مونږ وایو چې یا الله، معافي راته هم وکړي او مغفرت مو هم وکړي. د مغفرت څه معنی ده؟ چې زموږ ګناهونه هم پټ کړه. مونږ وایو کنه پرده پوشي، چې یا الله پردې را باندې واچوې. نو یا الله زموږ پرده پوشي وکړي چې خلکو ته پته ونه چلیږي چې مونږ سوسو کړي دي. دلته په دنیا کې کوچا تر چا په باره کې معمولی پته هم ولګي او یا څوک وایي چې ما ته ستا پته ولګېده، نو بنده وایي هی څه پته ورته ولګېده زما متعلق. انسان د رسوایۍ نه دومره یریږي او هلته رسوایي د یو یا دوو په مخ کې به نه وي، دومره ډېر مخلوق به وي او د هغوی په مخ کې به رسوایي وي. د یو فلم په شان به ښکاري چې دو په فلانۍ ورځ داسې کړي وو، د شپې داسې کړي وو، د ورځې داسې کړي وو، خلکو ته به یې دا وې او په خپله به یې داسې کول. ټول فلم به د خلکو په مخ کې ښکاره شي او د هغې نه پس ورته وویلی شي چې ټیک ده، تو معاف شوې، تو وبخلی شوې. نو اوس د داسې رسوایۍ نه د بچ کېدو دپاره انسان وایي چې ای الله، زما معافي هم پکار ده او دا هم غواړم چې ته زما ګناهونه هم پټ کړې، چې زما د ګناهونو هیڅ چا ته هم پته ونه لګي. ورحمنا او رحم وکړې یا الله، مونږ ته ستا د طرف نه رحم پکار دی. کو تا مونږه په هر عمل باندې نیول شروع کړو، نو مونږ خو چرته هم نشي بچ کېدی. د الله د رحمت نه بغیر خو هیڅوک هم جنت ته نشي تلی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کړی و چې یا رسول الله، تاسو هم؟ نو هغوی وفرمایل چې زه هم د الله د رحمت نه بغیر نشم تلی. نو رحم وکړي او د الله تعالی رحمت جنت دی. نو تاسو سوچ وکړئ، دلته تاسو جنت غواړئ، یا الله په مونږ باندې رحمت نازل کړي د قیامت په ورځ هم او مونږ له جنت هم راکړي. انت مولانا، ای الله تو زموږ مولای، صرف تو زموږ مولای. مولا څه ته وایي؟ چې څوک د انسان ډیر نږدې تعلق والی، چې څوک مددگار وي، کومک کول والوي، چې څوک د چا په شا ولاړ وي، مشکل کشا، یعنی په ګران وخت یا مشکل وخت کې د چا مدد کول واله. نو دا ټولې معنی د مولا د پاره راځي. مولا آزاد کړي غلام ته هم وایي، ځکه چې د یو آزاد کړي غلام د خپل آقا سره تعلق خو وي کنه. لیکن چې دا لفظ کله مونږ د الله تعالی د پاره استعمال کړو، نو د دې څه معنی وي؟ دا یو داسې لفظ دی چې د دې ډېرې معنی دي. چې د الله تعالی د پاره استعمال شي، نو د هغې معنی وي چې ته زموږ ولی یې، زموږ دوست یې، ته زموږ مولا یې. نو اوس دلته مونږ وایو انت مولانا، د ټولو نه نږدې تعلق خو زموږ ستا سره دی، ته زموږ دوست یې، ته زموږ مددگار یې، ته زموږ مولا یې. د جنګ احد په ورځ ابو سفیان ویلی وو الله اکبر، ډېر په فخر سره، ځکه چې هغوی ګټلی و کنه. نو هغو ډېر په لویۍ باندې وویې لنا عزا، زموږ خو عزا دی. عزا د هغوی یو دیوی وه، د بت نوم و، او ستاسو سره عزا نشته. نو صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې مونږ څه جواب ورکړو. نو قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، هغوی وفرمایل الله مولانا ولا مولاكم، زمون مولا الله دی، استاس خود سره مولا شته دی نه، هغه زمون پشت پنا دی، یعنی زمون پشا ولاړ دی، زمون مرسته کوي، زمون مددگار دی. نو اوس مون سو دعا کو، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، نو مدد وکړي زمون په کافر قوم باندې. نو دا خبره ولی دلته ویلی شوه چې فانصرنا علی القوم الکافرین، د دې دلته سوجه ده اوس خو مونږ بخنه غوښته توبه مو کوله رحمت مو غوښتو او اوس اچانک دا خبره ولی راغله په معراج باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله تلی و د هجرت نه مخکې تقریبا یو کال مخکې او دا کوم ټایم و دا هغه وخت و چې په مسلمانانو باندې ډیر مشکل وخت و دومره سخت وخت و دومره مصیبتونه او سختی او مشکلات و چې د مشکلاتو غرونه ماتېدل په مسلمانانو باندې د کفر او اسلام جنگ جګړې په آخري حد باندې وې او صرف په مکه باندې نه په ټول سرزمین عرب کې یو داسې بندنه و چې هغه دیني حق طرف ته راغلی و او د هغو دپاره ژوند آسان و په یو ځای کې هم یعنی په هر ځای کې چې د الله نوم اغستو والا و کنه په هغوی باندې دومره مصیبتونو والا غرونه و نو په داسې حالاتو کې الله تعالی مسلمانانو ته وې چې د خپل مالک نه دغه شان دعا غواړئ خپل دعا په دې سانچه کې واچوئ چې ای الله په دې کافرانو باندې زموږ مدد وکړي اوس به دا مدد څنګه کیږي کوم میدانی جنگ وي نو مدد به څنګه کیږي مدد به دا وي چې الله تعالی مسلمانانو له فتح یعنی کامیابی ورکړي او د دې نه پس چې کله بدر شوی و د هجرت نه پس اولنې جنگ بدر و نو کافرانو شکست خوړلی و هغوی بایللی وه نو الله تعالی دا دعا وخیله نو په میدانی جنگ کې خدا سی مدد وی لیکن په عام حالت کې مدد څنګه وی عام حالت داسي چې کله مسلمانان د کافرانو په ملک کې وی او د کافرانو سره اوسیږي نو مدد به څنګه وی اوس به مدد داسي وی چې ای الله اوس موږ له په دې خلکو باندې په دلیل سره په دعوه کې زموږ مدد وکړي څه مطلب شو چې موږ له دلیل راکړي مونږ ته خبره وخیې چې مونږ دوی ته تبلیغ وکړو او دوی زمونږ په خبره باندې پوه شي او اسلام راوړي مدد دوه قسمه وي که نه د جنگ په وخت کې په جنگ کې همت پکار وي ثابت قدمي پکار وي حوصله پکار وي او هلته د فتح یعنی کامیابۍ ضرورت وي د ګټې او چې کله تاسو د امن په حالات کې ای او ستاسو تعلق د کافرانو سره وي نو هغه وخت څنګه مدد ستاسو پکار وي چې ای الله مونږ هم ثابت قدم اوساتې زمونږ پې په خپل مذهب باندې مضبوطي ودروي چې چېرته زمونږ پې ونه خوځي او چېرته مونږ د هغوی په خبرو کې رانه شو او یا هغوی تبلیغ وکړي مونږ ته او مونږ را وغورځیږو او خپل ایمان پرېږدو نو په داسې حالاتو کې مونږ له استقامت راکړي ثابت قدمی راکړي او داسې دلایل یعنی دلیلونه مونږ له راکړي چې د هغې سره مونږ فتحه بیا مونو لکه نن سبا خلک د دعوا یعنی تبلیغ داسې کارونه کوي او داسې دلیلونه ورکوي چې کافران چپ شي او بیا هغوی له جواب نه ورځي چې مونږ دوی له څه جواب ورکړو نو زموږ د ټولو دپاره د دا دعا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې دا آیتونه د سورة البقره په آخر کې ولیکئ ځکه چې د قرآن ترتیب هغه دی څنګه چې الله تعالی نازل کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې داسې په قرآن کې کیږدی او هغوی هم داسې ایښی وو دا آیتونه او دا آیتونه هغه وخت نازل شوي وو او بیا په سورة البقره کې دلته ولیکلی شو اوس دا ټول صورت کله نازل شوی وو د هجرت نه پس د جنگ بدر نه مخکې نو دا مینځ والا وخت چې دی که نه نو په دې کې دا صورت نازل شوی دی او په هغې کې دلته دا آیت راغی نو دغه شان دلته اشاره هم ده چې داسې یو مرحله را روانه ده چې تاسو ته به هم د کفر سره جنگ کول وي او د طالوت او جالوت په جنگ کې هم داسې شوی وو او هغوی هم دا خبرې کړې وې د هغوی هم تعداد کم و نو هغوی هم دغه شان دعا کړې وه چې مونږ له په کافرانو باندې فتح راکړې او زموږ مدد وکړې نو دغه شان باقي مؤمنانو ته هم دا خبره وخیلی شوه ځکه چې په هغوی هم داسې حالات را روان وو څنګه حالات چې د طالوت او جالوت په جنگ کې وو نو هغوی دا دعا غوښتې وه ربنا افرغ علینا صبرا یا الله په مونږ باندې صبر راتوی کړي او زمونږ مدد وکړي د دوی په مقابله کې، یعنی د کفارو په مقابله کې. نو دغه شان بیا مسلمانانو ته ویلی شو چې انت مولانا علی القوم الكافرین وای. او د دې چې یو جمله ده په دې دعا کې، د مثال په طور اولنۍ جمله ده ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. په دې جمله باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جمله وویله نو الله تعالی وفرمایل چې ټیک د ما داسې وکړل، یعنی ما ستا دعا قبول کړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویمه جمله ادا کړه ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا. نو په هغې باندې هم الله تعالی وفرمایل چې ټیک ده، ما هم داسې وکړل، ستا دعا مې قبول کړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریمه جمله وفرمایله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نو الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا قبول کړه. او په څلورم ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلورمه جمله وفرمایله او الله تعالی دغه دعا هم قبول کړه. نو دا حدیث دلیل دی د دې خبرې چې الله تعالی دا دعا قبول کړه. نو ځکه دا الفاظ ډیر جامع او ډیر ښکلي دي چې دا مونږ یاد کړو، ځکه چې مونږ دا دعا غواړو او دا دعا نه هیروو. خاص طور هر شپه مونږ ته دا دعا غوښتل دي او د دې معنی یاد لري او بیا دا دعا غواړی. او نن دې مبارک شي هغه خویندو ته چې هغوی د دې ځای پورې زموږ سره سبق وې بغیر د چوټۍ نه، او الله تعالی دې هغوی له بهترین اجر ورکړي. د دې صورت تاسو ته پته ده چې څومره ډېر اهمیت دی. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل کورونه قبرستان مه جوړوي، او شیطان د هغه کورونو نه تختی چې په کوم کور کې سورت البقره ویلی شي. او دا صورت به د خپلو ویلو والو د پاره داسې راځي د وریځو یا چترو په شکل کې او یا د مرغو د سیل په شان. او دا صورت به سفارش کوي د خپلو ویلو والو د پاره. او چې مونږ دعا وغواړو چې اے الله که مونږ د عمل لپاره ودرېږو هم، نو زموږ سره شیطان دی، زموږ سره د نفس وسوسې دي، نو مونږه معاف کړي. نو دا دعا ټوله صرف سر معافي ده. او حضرت عمر رضی الله عنه چې کله سورۃ البقره ختم کړی وه، نو هغوی په ډېره خوشحالۍ کې اوښان ذبح کړي وو. نو راځئ چې مونږ هم د الله تعالی نه دعا وغواړو چې اوله مونږ دا کورس ختم کړو او بیا ټول قرآن مجید. امید دی چې د دې صورت نه به تاسو ډېر سو زده کړي وي. د دې صورت چې مونږه څومره آیتونه ویلي دي د دې ترجمه تاسو یو ځل دوباره وګورئ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا انصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.